سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شو سهمه زم تاسې ازادي رادیو اوري هند زموږ د خبرونه ډېر برخه د نور بس خبرونه ته څنګه لري شو د پدغه خبرونه کې به د میراث په اړه باندې هم خبرو شي اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو پولیسو خیبر جرګې ته پرتلونکو کسانو چاپی وهلي او اتیا تنه نیولې دي. د ازادي راډیو مشال برخه د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو نن د اکتوبر 10 ویل چې د بنو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلي او لږونه کسانی ونول. د خیبر پریګي لالما کې د جرګې په کام کې د غورځنګ یو فعال لطیف وزیري مشال راډیو ته ویل چې د انټرنیټ او نور شبکو د بندیدو لقبل پاسانه جرګې ته د روانو کسانو سره اړیکه نشینه ولې خو په خبره تر اتیا ډیر کسانی ول سی وی پرون چهارشنبه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان پولیسو په ډزو کې درې کسان وژل شول او تر لسو ډېر نور ټپیان شول. بل پلو د پاکستان ژغورنې غورځنګ منظور پښتین ویلي چې د نړۍ هیڅ واک نشي کولای چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي. پښتین تېره شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت د ګډونوالو پر وړاندې لارې بندې کړې او خنډونه جوړ کړي دي خو په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي.
زمنه ما د جرګې انتظامات باغه شان اوس نه وی ممکن خو جرګه خو بیا هم کو جرګه مون نه پریږدو پښتونه په یو لسم تاریخ کده ټول دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وک یو 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 چانس کدلې چې زمونږ د ټول لاسونه ته پراته وي تر دې پورته دغه د کنسل کول بل یو چانس نشته خامخا جرګه مون کو
ټاکل شوی چې د پښتنو د قومي عدالت جرګې سبا د اکتوبر 11 پیل شي. ټاکل شوی دغه جرګه چې شاوخوا 1500 کسان اوربل شوی دي درې ورځې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استازي نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغې پریکړې خواشیني څرګنده کړه. ښاغلی فایق پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته اشاره ویلي چې روان کړ کچو د طالبانو د موثر حکومت ولې د نشټوالي لقبل رامسه شوی سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی. د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دورېسې د طالبان حکومت هي سیوات پر رسمیت نه دی پیژندلې او په ملګرو ملتونو کې د دې هواد څوکۍ د تیر جمهوریت تاسو په لاس کې ده. افغانستان په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالی مکلفیتونو د نه پوره کولو لقبل په موقع ډول د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د رای ورکولو کللا سا ور کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په افغانستان کې د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ په موریا دی بل کار لپاره وغځوه. د شورا پرون چهارشنبه دی په کرلیک په تصویر سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بالمعروف او نهي اعلان منکر قانون په اړه راپور جوړ کړي. او د سیمې له حالاتو سره ازبکستان د طالبان د حکومت رسمي استازي منل دی. د ازبکستان بارنوي چار وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼې د ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشبرتوګه منل دی. بل پلو د طالبان د حکومت بارنوي چار وزارت وین عبدالقاهر بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پاڼې د ازبکستان بارنوي چار وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارات سفیر ته د ښه راغلاست ترڅنګ د ګام د دواړو ودونو د اړیکو د پراختیا لپاره مهم بلل دی. د امریکا ولسمشر په خوانی ولسمشر راتلونکي ټاکونکو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسیږي حتی که د دې سبب شي چې خزی رای ورکونکو ته رای ورنکړي. ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نه غواړم خکاس ووسم چارته وویل تاسو باید خو اوسئ ځکه دا د خزو نه خوښیږي خو ما ویل زما لپاره اهمیت نه لري. په نور بس خبرونه کې به د میراث حق په تړه تاسو ووري خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو د ملګرو ملتونو اته سالويختم ایم ایسالو راتیوه می غړي غونډې د ودوم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د ورکول د حق وختنه رد کړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسولې سرپرست سي رحمت فائق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسونکې او د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای په دې هیواد د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته وزنډول شو او لاملې په دې سازمان کې د غړیتوب د حق عضویت نه ورکول یا شول. جزئیات
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د اوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په سلور اتیې مناسته کې تر رایه چونې وروسته وشوه. خاغلی فایق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د ایل دوه او سی پنځه آی پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د نولسمې مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسېدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه او ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې ده، خو نصیر احمد فایق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12مه اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19مې مادې له مخې هر غړی هیواد چې له دوو کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق الوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د غراز په افغانستان کې اوسنیو روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غراز وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. خغلی فایق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ دیو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقوقو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترګري سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د خغلی فایق ته دغه سرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکي د ماموریت له تمدید هرکلی وکړ. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ریچارډ بنیټ په ګډون د ټولو بنسټونو او فعالانو هغه راپورونه وړاندې کړو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو رښتینی حال بینوي باید جدي پام وکړي. تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځنګړي راپور ورکونکي په توګه د ریچارډ بنیټ ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. چو زیات په راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان مېرمنو او نجونو اوسنی وضعیت ته په پام یو شمیر خزینه فعالانه د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي د ماموریت دوام مهم بولی. د ښځو د حقوقو فعال او د فانوس ازادي غورځنګ د مشرتابه پلاوی غړي ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمدید ماموریت ریچارډ بنیټ میتونه به عنوان یک
د ریچارډ بنیټ د ماموریت تمدیدول کولای شي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د یوې وسیلې په توګه وکارول شي، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه یې راپورونو ته جدي پام وکړي او په دې برخه کې عملي او ګټور اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون چهارشنبه د اکتوبر 9مه ل رای اخیستنې پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې په کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې وه تصویب او د یو کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت هم وغځاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له خاغلی بنت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په ځانګړي توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو غږ او صورت هم اورد بلل شوی. هغه قانون چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ عملي کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا ریچارډ بینټ هم په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر وړاندې په پروپاګند تورن کړ. د ښځو د حقونو فعاله ترنم سعیدی د ریچارډ بینټ د ماموریت د تمدید په اړه وایي:
به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن و افغانستان
نه چه ریچارد بنر در افغانستان در وضعیت خبر دی او پکره توی پا افغانستان که در بشری خون در وضعیت خراب والی او در چه طالبان حال در خلق زوروی را پرون ورندی کردی از ما به نظر خی اقدام دی او پکره در چه دهی پخپل و را پرون و سر نور هم در نری پان پا افغانستان که در بشری خون در نسان وضعیت پاره جلب کردی.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان بیا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک ظلم ته په پام دا ډول هڅې کافي نه دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اکتوبر 9 د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې داسې یو میکانیزم چې له مخې د بشري حقونو سرغړوونکي حساب ته راکاږل شي نه دی رامنځته شوی. که څه هم طالبانو تازه د بشري حقونو د نقص په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېلابېلو ویاندویانو ادعا کړې چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. از فرشته سها کېما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع دا د خزو د میراث حق. د خزو د میراث حق هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو له مخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یې مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقونو او د خزو د برخې فعاله میرمنه نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمنه ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت او پانځین فارغه او د خزو د حقونو په برخه کې فعاله نازیه نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې میلمنې دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. که میلمنې را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلال جلالی، خبرونه ته خراغلی. میرمن ګلی ولی تاسو هم خبرونه ته خراغلی. ډیره مننه، زستاسو
ژغ لرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زموږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی. که شروع وکړو په که تاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لنډ وضاحت ورکړئ، خزه په اسلام کې د میراث حق له چا نه وړي او باید د کورنۍ د خوا دغه قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهربانی. لالی تاسو زما غږ لری؟ ما پوښتنه تاسو ته راځي.
تاسو زما غږ لری
اوس؟ وو تاسو غږ شته، مهربانی.
بله تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته میرمن جلالی، تاسو کولای شئ چې خبرې وکړئ، مهربانی وکړئ.
زه ستاسې غږ ډېر سلو اورم، زه نه پوهېږم چې مشکل څه دی. که چېرته کېدی سي اوس دوباره خبرې وکړئ.
میرمن جلالی زما پوښتنه لومړی کې تاسو ته راجې ولا، زما غږ وسام لرئ؟ بس بیا به شروع کو پختنه می دا بچ پټوله کې په اسلام کې شرعي لحاظ نه د خزه د میراث حق لچانه په قرابت کې لکوم کسانو نه یعنی کوم کسانو ته راځي کیږي که مهرباني وکړي لږ لږ وضاحت په دې کې شروع کې ورکړي. ډیره
مننه، سلامت اوسئ. ګرانی خوري، په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسائل څخه دی چې قرآن عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې که چیرته وایم، میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځان ته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان که چیرته هیڅوک ونه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دی چې په قرآن کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حکله باندې یو داسې مفصل معلومات زه غواړم وړاندې کړم. اول د میړه او ښځې حق دی چې یو ښځه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي، او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا دا په ځان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پورې اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د دې انجلۍ نفقه په کور کې ورکړي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند ته راځي، دغه ښځه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر څو چې د خاوند په کور کې مثلا دلته که میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کولو سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې ده، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو که چیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یوې پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري، میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نه وي یوې پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامونو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په څه خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه و په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه ده واقع کړی چې انجلۍ کار نسی کولی. انجلۍ کار کولی سي، انجلۍ کولی سي تجارت وکړي، انجلۍ کولی سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې که چیرته که مړی اولاد ولري، والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او که چیرته اولاد نه وي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولی سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګانې نه وي، یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونه لري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قرآن کې د میراث حق په سورت نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی، هغه اصول د فقه اصولو په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لنډ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل دغه میراث چې دی تقریبا نیمایي علم ده په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل ده، شاید ساعتونه ټول ونیسي چې په دې حق باندې خبرې وسی. خو دغه یو لنډ او ابتدایي معلومات و چې ما دوستانو ته ورکړل. او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زه مشخص عمر نسم ورکولی، لیکن تر هغه اندازې پورې چې په تیر نظام کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې کار کول او دا اوس هم موږ په څلور دېرش ولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کمه ده چې دوی حتی میراث
میرمن جلالی دې برخې ته به راشو په دې برخې به واضح خبرې وکړو. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړله، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن ګلۍ ته ګلۍ جانې که دا راته ووایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم وویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قرآن شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوي دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کېږي، دوی د دغه حق بې برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پوښتنې څخه. دغه رقم ده لکه نظیفه خود چې روشنایي پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلي او ډېر منظم حقوق او ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پېژندل شوی دی او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوې ده. راغلل په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا پرنس موږ تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړله، بعض وخت دغه راځي کمی او کاستي پکې راځي چې دلته کېدلای شوای لکه په تیرو سیستمونو کې فرضاً که دلته دولتي پشتیبانی درلودله یا قانوني یا داسې دولت وای چې قانون یې وشاته ولاړ وی او دولت د قانون وشاته ولاړ وی، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ډګر کې هم ډېر څه پیدا کېدلای شوای. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو رئیس موږ تاسو د جنگ قربانیان یو، وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو په لحاظ د دوغه نی ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډېر غیر انساني جنگ تحمیل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځه وړي. یو د نظمو څخه چې د منځه وړي دي هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه یوازې د ښځو د میراث د حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټوله ټولنې حقوق ته به اشاره وکړو چې ټوله په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنګ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیاته مننه میرمن ګلۍ. اوس هم ورزو نازیه جانې ته، میرمن نازیه نوري هم را سره په خبرونه کې ده. اول هم خبرونه ته ښه راغلی میرمن نوري. تاسو راته دا ووایئ چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک هلته یو اسلامي ټولنه ده، شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو ښځه، یو لور، یو میرمنه غږ پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغې ته په بد سترګه ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر اوسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم ده، اما د دې سربیره اوسه پورې ټولنې دا نه ده منلې چې دغه ښځه حق لري او باید د دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لرئ؟
ډېر مننه فرشته جانې او د نورو دوستانو د خبرو په تاییدولو. په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسخو د اسلامي حقوقو ډېر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډېر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې دا د ښځو لپاره هم نارینه هم ښځینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجد و لخوا یا هم د فامیلون لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځه او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په احساس خلک د میراث حق ښځه ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه نانګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد ده او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول.
مننه میرمن نوري دې برخې ته به بیا هم راشو د حل لارو کې به پر دې وغږیږو. ډېره زیاته مننه له وضاحت نه. مو زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو میرمنو خپل غږونه هم لیږلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یوه میرمن ده د شیرین ګل په نوم، چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل، چې باید دا ترلاسه کړي خو ورونه یې نه ورکوي، او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی، لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوريږي. نو ورګرزو میرمن جلالی، تاسو راته وایي چې د ښځو څخه د میراث حق اخیستل او ښځې د میراث نه محرومول دا یې د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري، شرعي مسولیت لري، یعنی که څوک خپل خویندو لونو دوته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته، کوم څه شته که تاسو ویل ولري مهرباني وکړي.
بلیو ډیر زیاته مننه. بلقتا زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو، په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسولیت چې دوی په غاړه باندې وو یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله، متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسولیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوی ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسولیتونه لري. اول د ګناه مسولیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول ګناه ګڼل کیږي، او په صورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله، او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندې د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسولیت نه هم موږ یو ډیر برتر مسولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بیعدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بیعدالتي ده. او د حساب او جزا مسولیت دی. که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي، هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به د دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسولیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. مزګوري په تیر نظام کې مدني قانون درلودي په افغانستان کې د غوس چې موږ د دیناري او هچ په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي د څه خاطر باندې اساسي قانون نشته دي مدني قوانين نشته دي د نور حداقل جزایی قوانين نشته دي د میراث په حق باندې یاد کورنۍ دي نور حقوق په برخه کې هیڅ نو قوانين نشته دي د طالبان وای چې موږ د میراث حق ورکړی دي زول د دوی څخه پښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی ولري نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله چا ته تاسو حق ورکړی دی نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسولیت لري چې هغه شخص اظهار کی دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي او هغه شخص باید دا حق ورکړي لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په انډونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه
فکر کوم چې زمونږه اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وسلی زبا د خبرونې موضوع ته ادامه ورکړم په د وردګ ولایتونه سو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو او ویلی وو چې طالبانو په د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلو چې هیڅوک خزه د میراث له حق نه نشي محرومولای خو بیا هم افغاني خزه نه یوازې دا چې د میراث له حق محروم دي له یو شپر نور حقونو هم به برخې دي او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ غني چې خزو ته د میراث حق ورکي او خزه تنا د میراث حق نه دي محروم په افغانستان کې په وس محل کې خزه لګن مر حقونو نه به برخې دي خو ځینی خزه بیا هم ارتیا لري دغه حقونو ته لکه ځینی خزه کونډې دي ماشومان ورغاړي دي نو کا ټولنه په دې باندې پوسیږي چې د خزو حقوق څه دي د میراث حق څه دي نو دغه ستونزې به یو څه کم شي په دې اړه مریم هم ازادي رادیو ته ویلي دي تاسو وګورئ زه په دې بې وسلۍ کې ژوند کوم کور مې نړېدلی دی زما دوه ورونه مړه شول خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده او کنه دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولی دي زما سره یې بل څوک مرسته کوي خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي نو د کورنۍ د خو هغه سره ښه چلند نه کیږي او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غږی ته نه کتل کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه برته وصل شوله نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په مایز کې اړیکه قطع شوله مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وی چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي
مسؤلیت مو واورېدله
هغه ځای
څخه بیرته فایل وکم
مهرباني
بله نو ما د دې یادونه کوله زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسولیت یا چې قانوني مسولیت یې ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمنو شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسولیت لري قانوني مسولیت لري با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي یا خپل خور ته میراث ورکړي یا خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي هغه اظهار کولای شي او دغه حق په زور اخیستلی شي ځکه حق حق دی او باید وخت اخستل سینو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودي، موږ اساسي قانون درلودي، موږ یو د جزایی دیوان درلودي مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي. او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نسته دي، او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د ژړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا هغوی هم خپل په دغه حق باندې پوهیږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن جلالي. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه کې دغې خبرې به راواخلو، یا هم نظر چې څه ویل لري. نو که تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته ووایي، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم پرشت، تاسو سلامونه وایم، تاسو مننه، تاسو سلامونه وایم، سلطان محمد رشتام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمن اوریدل د نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث حقونو غږیږو. نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهې سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کېږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی، خو چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو، د شپږمادهیي فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نیسوې وه چې د خوندو حقوق به دا به ورکول کېږي د اتمي په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړېږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زامونو ته ورجوړوي. ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مسجدې دا خو کچېرې دا اتمي دي دا به ورکول کېږي د خوندو حق. نو دوی اوس داسې یو چل ول جوړوي چې د خوندو ته بس چل جوړ کړي، وایي دا پلانکین ځکه مې پلانکي زوی ته ورکړی دا پلانکین.
یعنی په افغانستان کې اوس ښځو ته د میراث حق ورکول کېږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر ملا هیبت الله په لومړیو کلونو کې ویلي وو. خو د موږ د راپور له مخې څو موده مخکې زموږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغې سره ډېر شمېر مېرمنې د افغانستان نه هغوی خبرې کړې وې. ډېر شمېر مېرمنې اوس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
خورې ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي، چې د غزمس په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوند حق ورکول شوی دي، خامخا به ورکړي. امارت په دې کې کاچېرې دی، امارت امر خو کاچېرې دی، هر چا ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منع دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منع کړي دي، او د غږ ویستلو د غږ پورته کولو نه هم منع دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چېرته به ځي؟ محکمې هم وس په باندې دي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه په دې وروستیو کې نوي فرمانونه چې د ښځو پر غږ یې بندیز ولګوه، تاسو دا څه فکر کوئ؟ آیا یو ښځه په یو لرې سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې د هغې غږ هم محکوم ده او د هغې غږ باندې هم بندیز لګېدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو، ته نو داسې مه کوئ. ګوره خدایان د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وسه بل شپه دغه د مولوي فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویاندو دغه وویل په محکمه کې ښځې اجازه لري چې اواز پورته کړي. دا هېڅ دا مجلس د تبلیغات ورې محدود دي، دا خبره هېڅ مشکل نشته. هر خور کولی شي محکمې ته ولاړ شي، هر خور کولی شي خپل شکایت وکړي، هر خور کولی شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور فقط د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو هغه په دې خاطر نه مراجعه کی چې وای بیا د ناس د ورو خو باندې کیږي د پلار سره خو باندې کیږي نو زه دا مراجعه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو او پورونو په میرونو کې دی، مشکل په امارات په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو ادي خبر یې نه خو داش نه دی ویل چې څه د محکمې ته نشلای دا اوس نو څه ټانکی په لښګونو دغه شپې ستاسو خوند ته خپل حقوق د امارات
په ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیر زیات مننه چې اړیکه مو نیولا او مونږ سره په باس کې ګډون وکړه. نو وسام ورګرزو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې وروسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غک بندیز لګیدلې دی او د ورور موویل چې په مشکل په کورانه یو کې د حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه هاده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولې ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی کپدې اړه تاسو سوال لري مهرباني.
بالکل پرچه خو چې دا د دغه ورو خبرې لږ هیله ورکوم کې وې درشته هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې درشته هم دغه شنه محدودوي چې څنګه ولر سي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی شته نشي محدودولای. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقي عواقب وشي چې تلري دا بیا وروسته خبره ده. خو چې وشه زه ذهنم دغه نه اماده سي چې کفار زنه خپل حقوق دفاع وکم څه خپل حق ولرسم خپل حق واخلم. نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور جرسې نقطه ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور خپل دوستي ورسره کاته کې زه وایم چې کسرې خپل حق واړي د خپل حقوق دغه دایې ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غواړي چې خپل ورور دې سره ختم کړي. دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کړم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ځخ پورته کولو د خپلو حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي. او پاتې شول دا چې فرزن دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رښتیا هم دومنې په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ځکه چې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانيت د پیدایښ سره دا څه پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښ سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سم ویل چې خدای تعالی تاسو د کړی دي مګر تاسو نه لري چې تاسو په دې نه وکړي او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدنی دلایل او شرعی دلایل او هیڅ رقم دلیل ودار شي ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بکګراوند ولري هغه ټول دغه خبره ورته کړی ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخ خپل په پولیسټرګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کمې لوړ چارواکي د خو د امضا شوی. خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنې سوي دي نو فکر کوم چې یو خبره ستا یو خبره چا کړی ده مګر دا خو نه دغه باید سره قبول کړو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ورته غرسې دي. نو بعض دا وختن فوختن دا یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي هم وي ودي ته مقصد یو غنیمت دی چې رسنې په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلې هیڅ رقم جلبیت یو خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد دی یو تروریست دی یو دغه په هیڅ پیژنې دا غوښته نه پات چې خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یې وړي هویت و هر څه ته دوی دا رقم ورلادي. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا لپاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شزه در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین صادروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه بې معنی خبره او بې معنی کار دی.
ډیره مننه ګلجانې. میرمن نوری امرات په انتظار د ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزی چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محرومه کیږي، نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفی تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دینه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه مونږ ته ځواب راکړي، یو اوریدونکی په لیک کې راته منتظر زر دی، هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار څخه خورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتما اوریدل ده. په خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو. که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل، موضوع مو اوریدل ده. مجھے ستاسو رسنی بالکل اورو. دلته په کندهار کې ډیر شداستی رسنی اوریدل کیږي. لکه سلطان احمد رښتیا صاحب چې ول د سلامونه وایم، رښتیا هم د دې نظر په تایید سره او دا چې دی باجه باجه خونګ چې دی لکه دای چې ود چې وایل او د پرورونو د پلار د عام څخواز نه پورته کی او دا چې خونګ بیا ستاسو مثال دا مثال دی زه در کوم ز خپل د کورنۍ چې صدر تکوم چې زموږه واجانی مورد ناغه ته خپل ورونه وایل چې موږ ته خپل حق درکو. یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم. خپل د مور کې خپل د سترګو لیدلی حال کې ساده تکوم. هغه زموږ مور وویل ولې ما خپل حق در بخښل دي، زه نه غواړم نه په دې میاست څه غواړم نه تاغه دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ستا بیا شکو د الحمدلله اوس د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صادر کړي دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د ښځو حق ورسېدلې دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه ځنی وکړه، د رښتیا صاحب ته چې تا پښتنه وکړه، هغه د دې په محکمه کې بندیز پر دې نه ستوریسته. موږ د خپل سترګو لیدلې حال ته که دې چې ستونزې ښځه کولی شي چې محکمې ته ولاړه شي او عریضه وکړي، یو خپل ستونزه د قاضیانو د دغه سره شریکي. او دا رقم بندیز نه دی چې دا نه په محکمه کې اواز پورته کوي چې په خدای که دا دوکان بازار ته چې اوس ورشي په خدای تر پخوا اوس ښځې ډېرې شوي دي. زړه ته لوېږي کنه د سیم خور نه دی بندیز چې بېخي ښځې راوتلی نه چې د کوره ښځې اواز نه شي پورته کولی. هغه چې م شکر دی الحمدلله، انشاءالله که خدای کول اسلامي امارت خپل حق ورکوي، خپل حقوق ورکوي.
ډېر زیاته مننه اتل صاحب، ډېر زیاته مننه. ستاسو نظر مونږ واخیسته. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوری ته. میرمن نوری، تاسو راته وایئ چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي یا دوی د میراث له حق نه او د دې تر څنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړې اغیزې وکړي؟
ډېر مننه فرشته جانې. لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو صنعتي هیواد ده او په دې صنعتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده. لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډیر په صنعتي ډول مخته وړل کیږي نو خلک فکر کوي چې دغه په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرځم خپل پخوانی خبر ته چې دغه عدم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړه شي او کله همداسې نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنا چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري. او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق دعوا وکړي، اول دا ده چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي او بیا هم د ښځه ته یو غته یا مثلا همدغه ده چې هغه مړه شي، د مړه نه د هغه میړه نه وروسته د هغه جنازه سره جنازه به څوک کوي، د هغه خاوند کوي که د پلارګني خلک کوي. نو د همدې لپاره خلک د خپل د ښځې بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم ښه د اړیکه وساتي او د خپل مرګ نه وروسته هم ښه اړیکه خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي، نو د دې لپاره د دې حق نه تیریږي. نو همدا ده چې بعضې میرمنې او ښځې چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې وویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولی چې خپل کورنۍ مخته وړي او یا هم د میراث ته ډیر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکه په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د صنعتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضې اسلامي هیوادونه کې دغه ښځه کولی شي چې حقوقي دعوی وکړي او خپل دا حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډېر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسني حالت کې چې تاسو هم وویل چې د ښځو حقوق څومره پایمال دي او دوی حتی خپل غږ نشي اوچته کولی، نو هغوی خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه مجموعي طور ډول پټول ښځه باندې، نه چې یو ښځه باندې، په ټولو ښځو باندې دغه اغیزه لري. او کله چې یو ښځه چپ پاتې کیږي، نو په همدغسې نور نسلونه هم او د هغه شاوخوا ته چې ښځه دي هغه هم خپل غږ نه باسي، او همداسې ده کلونه کلونه چې داسې روان دي، اوس هم روان دي.
ډېره مننه نازیه جانې، که تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
نه زما همدا هغه و چې زه ووایم چې کله چې یو ښځه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي، باید ټولو ښځو په مجموعي سره د هغې باید ورسره ودرېږي، او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځو سره ودرېږي او د هغه د حقو اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر وسره سره په خبرونه کې وای تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام کوم چیرته روان وي، خو په د خبرونه په ورسته او شی بو کې یو لنډه پوښتنه کتان وکړو، بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره هم خدای پامانی وکړي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې د خزو د حقوقو په هوای د خزو په مایس کې او د ټولنې په مایس کې کورنۍ په مایس کې چې تاسو ته د حل لاره څه ښکاري، باید څه وشي؟
بله، خوري زمخ کله دینه چې په هلار باندې راسم، دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم، هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شزیزی محکمې ته یا د هغوی سره یو شچلن کیږي، هغه هم د یو چا په واسطه باندې. اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره م کوي چې په افغانستان کې اوس اسلامي حکومت راغلی دی، نو په میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګل ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوونکي وو، نو بیا یې ولي پر دوی باندې د تعلیم حق بند کړي، ولي د مدني قانون ملغا کړي؟ خو پرې شو ولي په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري مادي وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی وو د قرآن کریم څخه اخیستل شوی وو، د تعلیم حق هم د قرآن کریم څخه اخیستل شوی وو، حتی د میرمنې هغه خوله او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی وو. دغه خبره م کوي چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني، هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی، ولانو طالبان اوس راغلي دي، موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار شنه دی، دا تاسو خپل په شو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی، هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم، ځکه چې کچیر د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچیر طالبان دونه بیا هم مین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکړي، آگاهی دی ورکړي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګی چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی او یو په تیر نظام کې چې کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم، چې په تیر نظام کې وو نو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب وو په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو چې پر راتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچا کال وزولې، خلکو ته د اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملې سوي دي، او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه ناحق استدلالونه مکوي. پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې، خصوصا شرعي مسایلو کې، بیا په اسلامي ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ملا امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي. په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهی د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول، او په حسن نیت سره، نه په خشنتوب سره، نه په خوشینۍ سره، نه په وهلو ټکولو باندې، په ډیر انسانیت سره، په ډیر نرمۍ سره، دغه په عامیانه ژبې سره. ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي. ما خپله اسلامیت ویلی دی، په عربي ژبه باندې مې نه ده ویلی. په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نوه نهاد شتون نه لري. د ښځو چارو وزارت نسته دی، د عدلیې په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دی چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړه سي. د وزارت حج اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دی چې هغه باید دوباره ایجاد سي، تر څو چې لیري لیري پرتو سیمو ته، ولسوالیانو ته، کلي او بانډو ته دغه معلومات ورسیږي. ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دی. تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې، هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل، هغه ټول مسایل تاسو هیر کړل. چاته د ښځو ژغې به کې عورت بللی وو، حال دا چې د انفی فقه په اساس باندې د ښځې ژغ عورت نه دی، د ښځې مخ عورت نه دی. نو په هر حال باندې زه ستاسو وخت ډیر نه نیسم، بلې عجله مې درلودې د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه وه.
ډیره مننه میرمن جلالی، ډیره مننه. موږ د خبرونې په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړله چې طالبانو په لومړیو کې دوی د ښځو د حقونو دا دعوه کړې و چې موږ به ښځو ته دا حقونه ورکوو، خو په دې وروستیو کې حتی د ښځو پر غږ هم بندیز ولګوه. او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړله چې ښځې د دې حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي، بیرون وګرځي، د دوی په غږ بندیز لګېدلی. دا خبره ډیره لره ده چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی. کله چې په یوې ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي، نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز ده چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا وريدونه منکیږي. نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي، ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو ته شو وخت شخ پرونه غوړم لامه ملسه.
ډیره زیاته مننه میرمن ګلۍ. مخکې د دینه چې تاسو ته راشو، یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دا بره واخلو، بیا تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایه. کم ځینې مړیکه نیولې؟ تاسو زمونږ غږ لرئ؟ فکر کوم چې اړیکه قطع شوله. میرمن اولی تاسو ته راګرځو. څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې، په افغانستان کې د ښځو خپل ښځې باید څه وکړي چې خپل د حق د پاره غږ پورته کړي؟ کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکړي کله چې یو مور خپل اولاد ښه وروزي، خپل زوی ته ښه راهنمایي وکړي، سبا ورځې کې هغه هم د اولادونو پلار یا د یوې لور پلار به وي، هغه به هم پورته کړي د حق به ورکول کیږي. خو دا وسینی وخت کې ډیری وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي، د دې لپاره چې اړیکه خراب نه شي، د خپل د حقونو نسترګې پټکی، او دا نسلونه نسلونه خزو ته دغه را پاتې ده. تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل په ځان کار وکړي، او خپل حق د پاره غږ پورته کړي، د کورنۍ نه دوی شروع وکړي؟ تاسو په دې اړه څه وایئ؟
ډېر ښایسته سوال ته مو اشاره وکړله، مننه. زه په دغه عرصه کې تاسو ته وایم چې که دغه مسؤلیت موږ و فرد ته متوجه کړو، یعنی انفرادي کړو، نو د ښځې سره خبره یا دغه توقع کېږي چې ته نو د خپلو د حقوقو د اعادې لپاره د خپلې لور، د خپلې خور، د خپلې مور، خاله، امه او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید غږ پورته کړې. خو که دغه مسؤلیت په فردي شکل دا دغه کې در اوږدې راوځي، بیا به نو داسې وي چې هغه واقعي بوته هم دا یوازې ولاړي. د دغه مازلې حل او د دغه مشکل حل کېدلی سي، او باید په سیستماتیک شکل وسي. دغه ته باید دولتي پشتیبانه ورکول سي. په دولت کې قانون وي، په دولت کې سیستم وي، په دولت کې دغه رقم دغسې دغه وي ماشین وي، البته چې اوس زما سره نوم ایسو، یعنی دغه رقم کار وکړي، د دولت کړنلاره دغسې وي چې د حقوقو دفاع، د حقوقو اعاده، د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره دا دولتي په دولتي ساته کې باید په عمل کې دغه سي تضمین سي بیا نو که د په ملي ساته کې د کلی او باندې په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي دا به نو د ګوتو پښمیر یو دغه حادثه هغه پاره باندې د دولت یو یشي په فردي شکل په دغه باندې مسولیت چ په ورسیږي سر د سمونی څخه دغه مسولیت په شوزه ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مچ لري تاسو دا وکي راوکي ذکر کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده دغه سي ټولنه چې څلور کاله دا جنگ ځپلې ده موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه چې تفکر وکړي چې د جيش کلنۍ څخه او یادوان او یادراغه لږ نورسین یعنی تراګډیرسین دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه په دې ډیسر مخامخ سي ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي نو اوس بیا چې دوی پردغه سولې پردغه مکتب کې د وخت
ډیره زیاته مننه میرمن ولی ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو باس ته ادامه ورکو ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ ګیډي رضایت مننه لګډون نه مو قدرمن میلمنې را سره وي د خزو د برخې فعالان میرمن نظیفه جلالی میرمن غلی ولی او همداسې میرمن نازیه نوري ډیره زیاته مننه چې د ازادي راډیو د سپونه مو نور بس ته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و او ورېدل نور مو په لاس پرم خدای پمان پا